میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات هم مننه سلطان محمد سرور ز تا تا اوریدونکو ته د 2019 میلادي کال د رابرکیدول کابل د نیکمرغی او ښه کال غوښتنه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو یو عربی در تهر کلی ویونن دا سی شنبه ورز دو دا سی شنبه پا ورز و ملموگ دا سهار دا تو بجو پا خبرونه که دا ازاده رادیوی مجله خبرو دا خبرونه زیاد برخه هم دیتا زنگل شوی دا خو پا سر که ریپورتونه و خبرونه لرو. پا ریپورتونه که مهم موضوع داده چه دا افغانستان دا بحرانوی چار وزارت پا تهران که دا طالبان و ایرانی چارواکو ترمنز و روستی لیدن تا پی شاری وی دا سیمه و نره هیوادونو دا واضح کلی چه دا افغانستان دا لنجی دا هواری لپاره واضحنه حلار دا افغانستان دا حکومت و طالبان و ترمنز مخامخ خبری دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره یو نوی امنیتي پلان ترتیب کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هیله ښیي چې د اسلامي هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه به په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي. او د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړی که واشنګټن له دې هیواد سره د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې خپله ژمنه عملي نه کړي، کوریا به له امریکا سره په اړیکو کې نوی لوری ولټوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د ښه کېدو لپاره یو نوی امنیتي پلان ترتیب کړی. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون ازادي راډیو ته ویل دغه پلان په عمل کېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ډیر بهتر شي.
ما در حوزه 11 پولیس سیر عملی کردیم که نتایج
ده وی مونږ په یو لسمه حوزه کې دا پلان تطبیق کړی او ښه نتیجه یې ورکړي. نو ځکه په ټول کابل کې د تطبیق وړ ده. له دې سره به پولیس په یو ځای کې نه وي او د کابل په ټولو سیمو کې به ګزمې لري.
د کابل د امنیت د بهبود لپاره دغه اقدامات روسلاغه کیږي چې امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر په توګه او همدارنګه د دې وزارت د لپاره نوماند وټاکل شو. د افغانستان پر اساسي قانون د څارنې کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان د دې هیواد له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه بولي. د کمیسیون پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د اساسي قانون یو شپیتمې مادې ته اشاره کړې چې له مخې د ولسمشر دنده د 15 کلنې دورې د وروستي کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. کمیسیون پر دې خبرې هم ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات د ولسمشر د دندې تر پای ته رسېدو مخکې د 150 ورځو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې لپاره انتخابات به د سرطان په 1.5 نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې د کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د حمل یاوري 1.5 اعلان کړې وه. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هیله ښیي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي به په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان تمیم احمد عظیمي پرون ازادي راډیو ته وویل د هیواد اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړي به هماسي چې پخوا یې له موږ سره همکاري کړې په افغانستان کې له هغه خلکو سره مرستې وکړي چې په دې هیواد کې وچکالۍ زیانمن کړي. ښاغلي تمیم دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې دې سازمان له ټولو اسلامي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت د شمیرو له مخې له زیانمنو سره د مرستو لپاره 400 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړی که واشنګټن هغه ژمنه چې د نړیوالو په وړاندې کړې عملي نه کړي او پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي، نو شمالي کوریا به له امریکا سره په اړیکو کې نوی لوری ولټوي. کیم جنګ اون دا خبره د نوي میلادي کال د پایل په مناسبت په یو خبره کړي بیان کې کړي. نوموړي تیر کال په سنگاپور کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خپل لیدنه ستایلې او ویلي دي چې په دې لیدنه کې ګټورې خبرې وشوې او رغونکي نظریات تبادله شول. کیم جنګ اون ویلي چمتو دی چې هر وخت امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره بل لیدنه وکړي. نوموړي له امریکا غوښتي چې له جنوبي کوریا سره په خپلو شریکو پوځي تمریناتو کې ځنډ وکړي. د اسرائیل صدر اعظم وایي که لوی څارنوال د جنایي دوسیه هم واچوي دی به د صدارت لپاره بیا ټاکنو نه لاس وانخلي. د اسرائیلو پولیسو سپارښتنه کړې چې بنیامین نتنیاهو رسما په فساد تورن شي، خو د دې هیواد لوی څارنوال باید په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. که نتنیاهو رسما تورن شي، دی بیا هم کولی شي په محکمه کې له خپل ځان دفاع وکړي. د اسرائیل لوی څارنوال تر اوسه په دې اړه چې آیا دی به د اپریل د میاشتو له انتخاباتو مخکې په دې اړه پریکړه وکړي که څنګه، څنډې ویلي. د اوکراین د ولسمشۍ انتخاباتي کمپاین د دوشنبه په ورځ رسما پیل شو. ټاکل شوی چې دغه کمپاین د 2019 کال د مارچ د میاشتې تر 29 نیټې پورې دوام وکړي. د اوکراین د ولسمشۍ انتخابات به د 2019 کال د مارچ په 1 وشي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو تر اوسه رسما نه دی اعلان کړی چې په دې انتخاباتو کې به کاندید وي که نه، خو ډېر د دې تمه لري چې هغه به د ولسمشۍ د دوهمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. پوروشنکو د ولسمشۍ د 2014 کال په انتخاباتو کې په سلو کې په 450 رایو په ګټلو بریالی شوی و. او د واتیکان ویاند او د هغه مرستیالې پرون ناڅاپي استعفا وکړه. دا دواړو ویاندویانو د استعفا خبر واتیکان په یو رسمي بیان کې خپور کړ. په بیان کې د ګریګ بورګ چې په خټه ارمنی دی او د هغه د مرستیالې هسپانوي پالو ګارسیا د استعفا د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دغه اقدام څو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مشر پاپ فرانسیس ایټالوی خبریال او خپل نږدې ملګری اندریا تورنیلی د واتیکان لپاره مطبوعاتي مسؤل وټاکه. دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري، فرهنګي او ادبي مجله ده. خو مخکې تر هغې رپورټونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو ته په اشاره ویلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو دا واضح کړی چې د افغانستان د لانجې د حوالي لپاره یوازینی حل لاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دویم ځل لپاره یې له طالب استازو سره په تهران کې لیدلی دي. په دې اړه به تفصیل د نوري یاس نوري په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د افغانستان د لانجې د حل یوازینۍ لاره ده. دغه څرګندونې تېره شپه د دې وزارت ویان صبغت الله احمدي په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه ازادي راډیو ته وکړې. احمدي وویل د افغانستان په مسله کې ښکېلو ټولو لوبغاړو د دې خبرې ملاتړ کړی چې د سولې خبرې باید د افغانستان په مالکیت او مشرۍ ترسره شي.
تمامي کشورهای منطقه‌ای و کشورهای جهان رهبری و مالکیت افغانستان
د سیمه او نړۍ ټولو هیوادونو د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې بهیر پر رسمیت پیژندل او پر دې مسلې ټینګار کوي. د حل یوازینۍ لار مخامخ خبرې اترې دي او په دې برخه کې د بلې حل لارې تصور نشي کېدای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه چې آیا په تهران کې له ایراني چارواکو سره د طالبانو د استازو د تېرې یکشنبې د ورځې خبرې هم د هغو سیمه ییزو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مقام خبرو پیلېدو ته زمینه برابرول دي زیات جزئیات ورنه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د دوشنبه په ورځ په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو یو پلاوی د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو لمرستیار وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. قاسمی په دې اړه چې دغه خبرې په څه هدف وشوې وویل،
هدف اصلی این مذاکرات
د دغو مذاکراتو اصلي هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د افغانستان د دولت او د ټولو افغاني ډلو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د اسانتیا او برابرول او د حل لارو موندلو. ښاغلي قاسمي په دې اړه چې د دې خبرو په نتیجه کې کومه موافقه هم وشوه که نه څه ونه ویل. له دې مخکې کابل ته تېره اونۍ د ایران د ملي امنیت د شورا سلاحکار علي شمخاني هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړې او دغو خبرو ته به دوام ورکړي. طالبانو تر اوسه له ایراني چارواکو سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو خبرې اترې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو یوه برخه ده، خو یو شمېر افغان کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې تعقیبوي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون استاد نصرالله استانغزی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي چې په دې خبرو سره په سیمه ییز او نړیواله سطح ځان تثبیت کړي چې په دې کار بریالي شوي هم دي.
قدرتونه لکه روسیا، امریکا دوی سره مخامخ خبرې کوي، د سیمې هیوادونه له دوی سره ګوري، دا په دې معنا ده چې طالبان ځان تثبیت کوي. تعصب سره د افغانستان دولت کله کله د دغو مذاکراتو نه اصلا خبر نه ده او اصلا د اجماع چا جوړه کړې د اجماع ادرس نه معلوم. کابل حکومت کله چې وایي چې سیمه ییز اجماع یوه برخه ده، زه اول په دې عقیده نه یم چې سیمه ییز اجماع رامنځته شوي، بیا د دې اجماع مالک څوک ده، څوک رهبري کوي.
ایران داسې مهال له طالبانو سره له خبرو پرده پورته کوي چې په پام کې ده سعودي عربستان چې په سیمه کې د هیواد ستر رقیب ګڼل کیږي. د روان جنوري میاشتې په لومړیو کې د طالبانو او د امریکایي استازو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د ایران پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه وایي چې ټولې هڅې د دې لپاره کوي چې طالبان او د افغانستان حکومت مخامخ خبرې پیل کړي، خو طالبانو د سعودي عربستان تر غونډې مخکې واضح اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي حضور په اړه خبرې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د خام نیت په خاطر د ثابتې بې اغېزې پوستې لرې کوي او پر ځای ګرځنده ګزمې او یو ناڅاپي پلټنه لیري. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي دا پلان د کابل په یولسمه ناحیه کې بشپړ شوی او په ټول ولایت کې تطبیقیږي. یوسف خان زدران له نور تفصیل سره.
د کورنیو چارو وزیر په توګه د امر الله صالح له ټاکل کېدو وروسته ظاهرا په دغه وزارت کې یو پر بل پسې د بنسټیزو تغیراتو د راوستلو ویل کېږي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پلازمینې کابل د رواني او امنیتي وضعیت او د جنایت کوونکو د غافلولو په خاطر دا وزارت غیر اغېزمنې پوستې ټولوي، خو ګرځنده ګزمې ډېرې بي.
ما در حوزه 11 پولیس سیر عملی کردیم که نتایج
ده وی مون په یو لسمه حوزه کې دا پلان تطبیق کړی او خه نتیجه یې ورکړي، نو ځکه په ټول کابل کې د تطبیق وړ ده. له دې سره به پولیس په یو ځای کې نه بي او د کابل په ټولو سیمه کې به غزمی لري
هر جای کابل.
دا هم دې موضوع اړوند کورنیو چارو وزارت څخه خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې د کابل پولیسو ته د ډزو حق هم ورکړل شوی دی. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ټول افغان پولیس او د وزارت منصبین بهرنیو سفارتونو ته لتلو منع کړی وو. د کورنیو چارو وزارت په نورو لارښوونو کې دا هم ویلي چې د وزارت منصبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او له نظامي یونیفورم سره عکسونه په رسنیو کې خپاره کړي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت د غوره مدیریت په هدف پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصبین له نظامي یونیفورم او وسلې سره د واده په محفلونو، په هوټلونو، په جمعتونو کې د فاتحې له مراسمو او له کورنۍ سره په بازار کې لګرځېدو منع کړی دی. وزارت ویلي له دې اوامرو څخه سرغړونه د نظم ماتونې، د پولیس پته د داغ او د پولیس یونیفورم ته د بې عزتۍ په توګه ګڼل کیږي. د نویو لارښوونو او اقداماتو ته په کتو د کابل د ولایتي شورا رئیس رحیم الله مجاهد هیله مندي ښیي چې د کورنیو چارو وزارت دا اقدام عملي کړي. خدای وایي د پوستو له لرې کولو سره به پولیسو ته د خلکو رسیده کمه شي. دی وایي پوخه به چې یو چیرته څه پیښه یې قضیه کې ده د پولیسو پوسته معلومه وه چې خلک به ورتلل او کولی شول چې خپل شکایت ثبت کړي. که پولیس په ګرځنده بڼه وي خلک به یې په سختۍ سره پیدا کړي او که 119 شمېرې ته هم زنګ وهي تر څو چې پولیس راځي جنایت کوونکو به خپل کار سرته رسولی وي. بل خو د امنیتي چارو کارپوهان له ډلې عتیق الله مرخیل وایي چې ګرځنده ګزمې ډېرې اغېزمنې دي.
ثابت پوستې نه چې بچاره ایزانه چې دي باید سیار گزمې چون رینجرونه دي کېدی شي چې دغه پوستې طول بشي په ورځ کې باید دوام ولري، دوامدار باید وینه چې یو ساعت نیم ساعت به ورکړي. بهترین لاره چې د خلکو نه کار واخلي کلانتر دی کوسینه مثلا.
دی وی د کابل ولایت غیر پلانی دی چې له 500 میلیونو ډیر نفوس لري، ځکه نو د غزمو لډیرولو سره نور داس پلانونه ته هم اړتیا ده چې د خلکو امنیتی ستونزې راکمې کړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که د یمن حوثي اقیان د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د غلاو او درغلیو مخه ونه نیسي، دې هیواد ته د خوراکي موادو او نورو اړینو مرستو د رسولو لړۍ به وځنډي. په دې اړه به تفصیل له نوریاس نوري نه واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
دغه خبرداری د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP وروسته له هغې ورکړل چې د دې ادارې لخوا د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې دغه مرستې ډیرو مستحقو کسانو ته نه رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د مرستو د لړۍ په ځنډولو سره به په یمن کې شاوخوا 3 میلیون وګړي اغېزمن شي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې دا یو بې ساری خبرداری دی چې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي او هغه د دې ښکارندویي کوي چې فساد په یمن کې د قحطۍ له پراخېدو سره څومره مرسته کړې ده. هغه هیواد چې 4 کلنې کورنۍ جګړې پکې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د WFP مشر ډیوډ بیسلی د حوثي اغیانو مشر عبدالمالک الحوثي ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دوی ادارې لخوا شوې سروې ښودلې چې د اغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه صنعا کې په سلو کې یوازې 40 مستحقو کسانو ته دغه مرستې رسیږي. د اغیانو تر کنټرول لاندې په شمالي ښار ساده کې بیا یوازې 3 برخه خلک له دغو مرستو برخمن کیږي. په دغه لیک کې بیسلی خبرداری ورکړ چې که دی په 10 ورځو کې اقدام ونه کړي، د خوړو نړیوال پروګرام له دې پرته بله لار نه لري چې خپلې مرستې چې نږدې 3 میلیون وګړو سره کیږي وځنډوي. د هغه په وینا دغه جنایتکاره چلند باید پای ته ورسول شي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې یو شمېر یاغي ډلې هغو سیمو ته چې دوی یې دښمنې سیمې بولي د مرستو رسولو مخه نیسي. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې په ورځ حوثي یاغیان تورن کړل چې د وږو کسانو د خولې ډوډۍ پلوري او نه پرېږدي چې اړینو کسانو ته مرستې ورسول شي. د خوړو نړیوال پروګرام په یمن کې له 2 میلیون وږو کسانو سره مرستې کوي او غواړي چې د مرستو اندازه 12 میلیون وګړو ته پورته یوسي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو.
دا کړه له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې داستا ځای ده.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردی مور خان دا سړی نه دی پیژندلی او د دوه پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مور خان د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلي الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د سمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څانګې خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړی.
په پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مارکه د جنۍ د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنۍ له کوره د هلک په نامه دسمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیوی ولسوالی یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جینۍ د رښتې جوړولو کیسه کوي.
زه نفس ګل ملکزی د خیوی ولسوالی اوسیدونکی یم. زموږ په کلي کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرزن یو جینۍ د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په تباب خورسېدله واله کې خوښ شو او جینۍ د دې خوښه شو نو بیا هغه وخت کې غوی نه وروسته بیا نو که څوک غواړي چې شیرون خوري وکړي شیرون خوري کوي، او که د شیرون خوري نه وي بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې همددې هم د هغې راټولوي، بعضې ورته سرې وي چی او کلچې او شدې ورکوي، بعضې ډوډۍ ورکوي، د هغې کې یو ډېر ښایسته دسمال جوړوي، نو هغې ته بیا هغه دسمال وایي چې د هغې وروسته دا جنۍ د دې هلک په نامه شوله.
د لغمان ولایت یو تن اوسېدونکی وایي چې کله نجونې پیغلتوب ته نږدې کېږي خامک یا ګلدوزي په دې خاطر زده کوي چې خپل نامزاد ته په خپلو لاسونو دسمال جوړ کړي.
رش مینوم دی، د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. لغمان کې داسې دود دی چې کله جنۍ په اصطلاح پیغلتوب دورې ته رسیږي نو د دوی لومړنی هنر چې زده کوي هغه خامک دی، ځکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډېر په درد خوري. دا ډول د شاو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړوي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، دغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډېر ضروري نو چې دغه جنې په خپلو لاسونو دسمال وبي او شاو ته ورډالې.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې جنې په خپلو لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته پونوم کیږي بیا هم دا دسمال همغه هلک ته ورلیږي.
زما نوم توفیق حقیر، یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. دسمال چې دی جنکین په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکین چې دي پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي، یا ځینې خلک پکې پاولۍ ږدي خو شاکې پې نظري چاپېری، دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسیږي او دغه دسمال چې دی دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد کړي.
د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی چې تازه ورته دسمال راوړی خپل خوښي را سره شریکوي.
زما نوم سلیم، دوه اونۍ کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال راوړی. په دغه دسمال باندې ډېر ښایسته ښایسته ګلان انځور شوي دي. زما د کورنۍ غړي وایي چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي دا ستا نامزادې په خپلو ګوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتلی مې دی او په جیب کې ګرځوم، ډېر قدر یې کوم. په دې دسمال باندې به زه تر هغې د خپلې نامزادې تنده ماتوم تر څو چې مې کور ته نه وي راوستي.
یاد دي وي چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مېشتو سیمو کې له پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلی.
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیر مننه محبوب صاحب. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په تیورستیو کې چې ژباړه که څه هم ډېره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله، لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې وده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا یې په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. اجباره وشوی ډیر زیات اجباره وشوی په ورسته کلونو کې په خصوصا په دې ورسته څو کلونو کې چې مونږ یو نوی پړاو ته نو ننوتیو پښتو ادب او پښتو اجباره ډیر زیات واده وکړه که مشخصا مونږ په پښتو اجباره خبرې وکړو خو یو ستونزه چې په ځان کې پاتې شول هر نوې کار چې کله پایلېږي په نومړي سار کې به ستونزې لري چې اجباره هم ستونزې لرلې نو اړتیا وه چې د اجباره د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمي کادرونو د هغو علمي ادارو چې موږ لرو هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړه زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي
په نورو نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کیږي هغه په ژباړه کې لوړې زده کړې کیږي په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې زده کړې کیږي
ژباړه کې
دکتورا ورکول کیږي او په نورو نړۍ کې دې برخه ته ډېره توجه شوې ده هفته د خصوصي سکتور ترڅنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې دوی پاملرنه ډېره پیکه ده د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري معیارونه یې وګوري دلته سم ناسم پکې معرفي شي دغه کار نه دی شوی خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به اشرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولای شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو د همدغه استادانو چې په همدغو اداراتو کې ما یې نمونه واخیستل د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه موږ په یو نصاب کار وکړ یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې لومړی ځل وو په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ په دغه انسټیټیوټ کې موږ نغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي بیا یې غن وروسته د دې نه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړه وکړي هغه وکتل شي وارزول شي هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کیږي که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري مشکلات به وي او په وړاندې به خنډونه هم زیات وي څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو هر دروازه مو وټکوله خو همغږي نه وه او عوامه په هوای ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په برخې نسی که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده
استاد یو ستونزه چې دلته خلک ورته موس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده خلک غواړي چې د ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي یو یو سوداګریزي وسیلې په توګه وکاروي ډیر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بل واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی په پیسې ترلاسه کړي یا یو غټه ستونزه چې اوس شته ده په نورو نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دي چې ژباړن کې وروزل شي خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه هم دغسې یو کار کړی. زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې به دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي، خاص نه ده. دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېر زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دغه ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی همداسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي، داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان یې لري؟
محسب یو طرح یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو همدا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډله رامنځته شي، نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو یو امتحان باندې تیر شي. موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی، موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي، موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي. د خوشبار ډېر معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دي، او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل، هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي. هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي، ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خواته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلېږي له ژوند سره که نه، ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کېږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه، دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي، هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه، اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یو ټولنه کې، په یو کلی کې، په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه لیوی خبر نه لیو لمحیت نه فرق لري. مثلا ز چکل افخار کې مو چکل 14 نه وشي چکل ډیر خلک شهیدان شي لدین پیخ نه ما تاثیر یو ډول وی. ضروری خبره ده چې مونږ خپل احساس لیو محیت سره ملکو ور سره یوځای کوو یا بیا شاعری کوو. کچیر تا آرا پیخه چیوی زمونگا احساس پر سر گرد شی آتیفا ور سر گرد شی او بیا شیر تا راشی پا لفظونو بانده دیتا شایری وی اگه ده محیط نا آغیز او دا فکر نکو ما چی شایر لپارا تاوان کی تاوان اگه وقت که ارتا کهی چی فرزنده بل چا تقلیدو کو
تاسی بل چی دا شایر تا تاوان نکوی کنه اس مثال داغ حالات خو دائمی ندی چی پا افغانستان کی با همیش دا چودنی کیږي دا خو به یو ورځ ختمیږي نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاد کړي د هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړي فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونن ولي
نه نه هیواد صاحب دا دیدی خبرې عظمت پام دی کړی چې هغه وخت به خلک ولولي ځکه دا بسم الله صاحب باندې استاد لیوال او سریزه ښکلې د دته تاریخ نقاش ویلې یعنی اوس فرزن لوګر کې بسم الله صاحب وسیږي هلته دا کسی ډېرې وي کنه خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هېرې شي د خلکو نو ځکه بسم الله صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي. بسم الله صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسم الله صاحب د محیط پیښې دي. بسم الله صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسم الله صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواتم لګورتاو شي نه دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي.
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي. مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه دوی لار شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی.
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال افغاني چاربیتی وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې په کې ویل کېده اوس هغه کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یو پیښه په کې انځور کوي چې مثال په کابل کې 14 وشوه بیا دا وسو هغه وشوه کنه. یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پات کیږي.
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطورې راغلي درویش دورانه دم دغسې او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای. اوس کا مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا پښتونخوا سره په ارتباط نه پویګو مونږه د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشق بر هم ساتلای دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتره چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب کوس یو بل غزل یا نظم در
نو ورو آزاد شیر دی چې تب ارمان زما کول نه شي مور ته بوای چې ساړه می شي هسه نه جوړه ما نور څه خبره نه ده تب ارمان زما کول نه شي د کور کارونه به پاتې وي پیالي به یې شي چې پری می دي کوټه به هم جارو کېدل واړي ستا په لاسونو کې به زور نه وي د تلویزیون شیشه به هم چا صفه کړی نه تب ارمان زما کول نه شي زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي څنګه کولای شي؟
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تدبیر چې یو شاعر وکولای شي.
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه هغه شته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعري مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره.
خپله دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکې فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنی که نه بس څه چې ذهن ته راغلي وي هغه لیکې.
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وي کنه، د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیجي په شاعر چې د نبی رنګ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهېږي چې زه څه وایم، بلکې له هغه نه ویل کیږي. یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه، بلکې رښتینې شاعری او هغه له شاعر نه کیږي، له شاعر نه ویل کیږي. البته وروسته بیا کولای شي چې کمی ما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي. نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او وپالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه، یعنی دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي، موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر یې کړي کنه. داسې زیاتره وخت کېږي، یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت. نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي، زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه د کوم فورمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هرې موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه حالت
دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي. یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص خاص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شي کنه. خو شاعري ته به رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي، دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي پکې، کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب د همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې له ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټورې وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه ګونګ جلې در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نو، خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وم. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړې. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله، وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرامه نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل،
تو خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، تو نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولاکه نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلې وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چاته دې وویل؟ هېڅ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنې پلار، به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې وو.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونې دورې یو عرفاني شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه و چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی
او د د پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطبی افغان بولي او د د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله، ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږېدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامي هم د عرفاني د اوښ بولي. اوش یا اوچ خود دو زاره خارونه و چې د سیاحون پر هغه بل غاړه ودان و. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه اوه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نورو مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوښ کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه و. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قطب تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان و چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې و، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون و چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوښ کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وبل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عین اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 55 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاري پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د احوال ذکر کوي، خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یو عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوخی تویوینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، ویر مزله سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دی وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دی، هر ګړی مې زړګی سوزي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوزي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي:
اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دې په موږ ځان کړو ناخبره الهي، دا موږ دې بندگان یو لسره الهي، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ له راشم نه خو د چا پښو له راشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمله شمه خدایه دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړمه، هغه دې بې اسرې پرېښودي، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودي، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړي، د مشاتی د فراون له دې پنجره کې ورکړي، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړي، زما وطن کې زړونو اور وکړي، لمبې وکړي، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویوه، دلته د میندو خماران غیږو کې مه لویوه. مورې ما بچ کړه، دا آواز له زړه نه چرته وځي، د دې ماشوم معصوم انداز له زړه نه چرته وځي، که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي له زړه نه اور وباسي، مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره موږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره موږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره موږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني. که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا، که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا، سو رزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا، زخمی زخمی می چا د کور پا خواک پریخو دلا، د کور خواد سه چی د گور پا خواک پریخو دلا، او دری رزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا، خدایا ای خدایا د غملو کسی ما تا پریخو دلا. زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچو له د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. آسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم، ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم.
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما تخدایا پل تور کھڑا اور پزڑ کی مات افغایا چی دشمن راغی زپد والا سوام پات افغایا ماخ پل تور کھڑا اور پزڑ کی مات افغایا تھرکھڑا اور پزر کی ماں تفدایا